تصلويخ شاگر ده هر صنف که خپل انگلیسی پروگرام مختوی ور بیا یم انگلیسی صنف هم جور که په چکمنوی کې تاسو باور کوئ چې اولسوال د چکمنوی را سره و پس له 12 میاشتو چې زه هغه صنف ته لاړم هغه صنف پذیرایی ته راووت په انگلیسی ترانه وویلې. یعنی داس استعدادونه په پکتیا کې شته کنه که لکه مونږ همکاري وکړو کومک وکړو او د نورو کسانو نه کومک وغواړو ډېر زر به دوی یعنی پیشرفت وکړي او دغه شاګردان هم ډېر خوش و ډېر ښه لاسته راوړنه یې لرله. د چکمنو شاګردان بیا نور شاګردان همیشه مونږ داسې نه کوو وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم مونږ سره داوطلبانه بیا ټیم د چکمنویو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورکوو چې اوس موږ ډېر کسان لرو چې هلته انګلیسي زده لري.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به دې څه شی او بل هیلې دې څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام در ټولو خوندو ته اوس موږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دو یو او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانېدو یم ډېرې خوندې ځان سره لرم چې هغه پیږم د ما جای نیسي. اوس انشاءالله په لسهاو دلته خپل عوض لرم، مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډېره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډېر وخت چې تعلیم وکړه ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یوه خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډېره مننه، خوشحاله شوم چې موږ سره د خبرو تازه
یاست. ډېر تشکر له تاسو نه، ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خپرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یو لوړه او برج بره کلاره انځوریږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې پیوی لوړی غونډې ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتره کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. ښاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي.
ځکه مونږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه اخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بلایسار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته راورسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا ایثار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بلایسار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالا حصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیږو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمیر نورو بالا حصارونو تر څنګ د ګردیز د بالا حصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالا حصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالا حصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې غونډې په سر چې کوم لمړنۍ تپې ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو دا اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی دا د یوې مسولیت د دې نه خصاتنه وکي. اوس دا هر جمعه دا ډیر ویجاړي کې مثلا د واورو لامل لګ لګ را شړیږي تر یو څه پکې ویل ویشت پورې دا خاورې را شړیږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالا حصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړې یو شمیر فولکلوریکي کیسې هم موجود دي. خو دغه بالا حصار د ګردیز ښار په وی لوړې غونډې موقعیت لري. دی وایي دا چې بالا حصار یو پوځي کلا و نو د دفاع وزارت اړوند و، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب لمخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا و او په دې باندې ټینګار کوي سیدا بالا حصار لکه څنګه چې د فرهنګ اړوند کې به دغه ته وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند و. شاوخوا 2 میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولین یې لدې یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډیره دې منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسې.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګلتو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوه او د ډنګې دولګ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د قدامت لمخې تر 1500 کلونو پورې تاریخي قدامت لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې نه اوسه چار دیوالی روغه خاري او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څو مده مخکې او حیات له وزارت نه راغلی و چې زه وسره وم د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروې وکړله. ما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالا حصار د لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجې پیدا کړی امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی اعلان کړی چې په دې ساحه کې مو اوسېږه او د دې بالا حصار د حریم نه اوځي. ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خوشینه کیږي کله چې د بالا حصار د ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
مونږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړده. مونږ وزارت په جریان کې اچولای د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام په جریان کې اچولای ده. اړوند کوم موسسات کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات د فرهنګ په برخه کې کار کوي، هغه هم په جریان کې اچولی دي چې دا ستونزه مونږ لرو. بلایسار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکي. خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړې دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړاوانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده، کوم امکانات چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولی دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دې ته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي. نو له دې وجې متاسفانه ده بلایسار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالاحصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نه شي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي. د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ده مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطع چاول شوې ده. هلته اوس د هماهنګۍ قومندانۍ موږ ته نه راسپاري، هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دینه خار ته خطر دی، د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی، تاسې نشئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس پکې قطعی منتظره اچولې ده، په هغه صورت کې موږ کولای شو چې دوی موږ ته یوه 15 نفری کسان راکړي او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دینه ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د ښار منځ ته خلک را ورسیږي نو بیا ته څنګه د ښار نه دفاع کولی شي؟ مخکې د دې نه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راته وایي،
د کورونو مشکل شته. د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولی. بار بار مو دغه قطعې منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دې نه هم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه قوه یمه، ولې مکتوب لیکلی شم؟ عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیت قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوي وکړي او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي. په بار بار چې تاسې په هر روب کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسې وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او د عمر زمون په واسه کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ د لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بلایسار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو په روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو